السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی قدر منو دوستانو زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو وی بلی او سات خبرونه اوریدو ته سیرا بولم په دې خبرونه کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کې یو رچی د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون په ایران کې د افغانانو په اعدامولو اندېښنه کوي او د عمل د بشر د حقوقو خلاف ګڼي د دفاع وزارت وی کابل ته د هند راغلی پلاوی یو سر بیا له افغانستان سره په خپلو امنیتی همکاریو ټینګار کړی دی د نړۍ په خبرونو کې راغلی چې سپینې ماڼۍ په مصر کې د تشدد د پراختیا له امله اندېښنه ښودلې او وایي چې په دوو سیاسي قطبونو د دې هېواد ویش خطرناک حد ته رسېدلی دی نن په بیروت کې چې د حزب الله د ډلې مرکز بلل کېږي درنه چاودنه شوې تلفات هم لري خو په سر کې د افغانستان د سیاست خبرونه له معصوم میوند څخه اورو
د افغانستان د دفاع وزارت مسؤلین وایي کابل ته د هند راغلی پلاوی له افغانستان سره پر امنیتی همکاري ټینګار کړي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په ایران کې د 12 افغانانو اعدامه ولغندلې او په افغانستان کې د امریکا سفیر پر وسلوالو مخالفینو ژغ کړي چې د سولې خبرو ته کښېني پوره خبرونه واوري د افغانستان د دفاع وزارت مسؤلین وایي کابل ته د هندستان اغلی پلاوی یو ځل بیا له دې هیواد سره پر امنیتی همکاري ټینګار کړي د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر ازمینن ازادي راډیو ته ویل چې کابل ته راغلی هندي پلاوی له افغان امنیتي ځواکونو سره پر خپلو دوامدارو همکاریو خبرې کړي نو موړي ونه ویل چې دا خبرې تر ډېر پر کومو برخو متمرکز وي خو افغانستان اوس مهال د هوایي ځواک او درنو وسلو له کمښت سره مخ دی افغانستان له هند سره په 2018 میلادي کال کې د دوامدارو همکاري یو سند لاسلیک کړي چې له مخې باید هند له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په ایران کې د 12 افغانانو اعدامول غندلی او د تهران دغه عمل د بشري حقوقو سرغړونه بلل دي په کابل کې د بشري حقوقو د سیمهیز دفتر رئیس شمس الله احمد زیازادی رادیو ته ویل د ایران دولت اعدام سو افغانانو ته د مدافع وکیل حق نه دی ورکړي چې د نړیوالو بشري اصولو سرغړونه ده نو موړي له افغان دولت د جدي اقدامات غوښتنه وکړه
دولت د ډیپلوماټیک مرادو لاندې دغه څنګه حل کی او د ایران دولت د کارو غوښتي چې افغانان ته د مجال ورکړي چې خپل ځان دفاع وکړي او یا دفاع وکړي ځان ته
د راپورونو له مخې په تهران کې د افغانستان سفارت د بهرنی چارو وزارت په یو لیک کې ویلي چې ایران په دې وروستي کې 12 افغانان د نشي توکو د قاچاق په جرم اعدام کړي تر دې په خوا هم ایران لسکونه افغانان په بیلابیلو تورنو اعدام کړي دي په افغانستان کې د امریکا سفیر د روژې مبارک میاشتې پر رسیدو سره په خپل پیغام کې پر وسلوال مخالفینو ژغ کړی چې د سولې خبرو ته کښېني په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کیننګ هم په یو خبر پاڼه کې ویلي هغه کسان چې بې ځایه پر خپلو مسلمانانو ورونو حمله کوي دوی د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني ښاغلی جیمز ویلي امریکا د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي تر څو په دې هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي له دې مخکې افغان ولسمشر حمید کرزی پر وسلوال طالبانو ژغ کړی چې له جنګ جګړو لاس واخلي او سولې وکه هم ترنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځنګړي استازي په دې هیواد کې د چکرې لشکلو خو وغښتل چې په روژه کې افغانان د امن په فضا کې عبادت ته پریږدي او لکندهار رسیدلی راپور نو وایي چې په دې ولایت کې د ملي اردو یو سرتیر درې امریکایي سرتیر په دز جوبل کړی دي د کندهار د هوایي لواء قمندان عبدالرزاق شیرزی ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن غرمه په همدې قمندانۍ کې شوې که څه هم نوموړې د پیښې لامل په اړه څه ونه ویل خو د کندهار د والی ویان جاوید فیصل وایي چې لات لفسیش خړوه د کندهار امنیتي مسولین وایي د پوز د غسرتیر له درو کلن راهسي په پوز کې خدمت کړي تر دې په خو هم افغان سرتیرو پر بهرني ځواکونو ډز کړي او یو شمیر بهرني نه وجلي دا د افغانستان خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه له فشت جلال سیخ واوري
د اخوان مسلمین د ډلې د سیاسي څنګې ازادي او عدالت ګوند مرستيال مشر اسام ایریان نن د موقت جمهوریت له خوا د نوې اساسي قانون او ټاکنو لپاره اعلان شوی پلان رد کړ اسام ایریان نن وویل چې دا پلان به مصر برته هغه پخوانی موقف ته بوزي لکه مزای چې خپل مبارزه پیل کړې ده د مصر موقت ولسمشر عادل منصور پرون یو فرمان ورکړ چې پراتونکو څوالو سورځو کې د مصر پر اساسي اسلام پالي قانون بیا کتنه وشي نن په بیروت کې د حزب الله د ډلی مرکز چې د حزب الله د ډلی مرکز بلل کیږي درنه 14 سوي ده د حزب الله د ټلویزیونی شبکې المنار په ګډون د لبنان بیلا بیلو ټلویزیونی شبکو د 14 لامل د تلفاتو خبر ورکړي او امنیتي ځواکونه وایي چې 15 تنه زخمیان دي د المنار په حواله 14 په موټر کې د ځای پر ځای سوي 14 مواد لامل شوی ده چې د مسلمانانو د یو مرکز په پارک کې درول شوی و په دې سیمه کې د حزب الله د ډلی زیات سیاسي دفترونه موجود دي د روسي د شمالي قفقاز په جمهوریت داغستان کې یو ژورنالیست چې پر سیمه سیمیزو چارواکو د انتقادونو په خاطر پیژندل شوی و وژل سوی دی. پولیس وایي چې دا ژورنالیست احمد نبی یو نومیږي چې په سیمه کې د یوې اونیزې مرستیال مسؤول مدیر و. د نن سهار د داغستان په مرکز مخچخلا کې د خپل کار ځای ته په لاره کې په خپل موټر کې د نامعلوم کسانو لخوا ویشتل شوی دی. د سیمې د پولیسو یو ویاند نن وویل چې شاید د وژل کېدل د هغه له ژورنالیستیکي هڅو سره ارتباط ولري. هغه جاپانی سړی چې په 2011 کال کې د جاپان په فوکوشیما اتمي تاسیساتو کې تر چاودنې وروسته د چارو مسؤول و نن مړ سو. د توکیو د برق شرکت تیپکو وایي چې ماسو یوشیدا له ډېرې مودې راهیسې په سرطان اخته و. یوشیدا په 2011 کال کې د سونامي له امله د زلزلې پر وخت په فوکوشیما کې و. دا ستره اتمي کارخانه د زلزلې د سترو ټکانونو له امله ویجاړه شوه او ډېرې خطرناکې اتمي وړانګې په فضا کې خپرې شوې. خو یوشیدا چې له دې سره هم خپل کار ته دوام ورکړ او په سیمه کې د رامنځته شوي تخریب د کمولو او بیا رغونې د چارو مشري کوله د اتل په توګه پیژندل کېږي. د اداري فساد په اړه په تر ټولو ستره نړیواله نظر پوښتنه کې موندل شوی چې تر نیمایي زیاته هغه کسان چې په سروې کې برخه اخیستي باور لري چې په هیوادونو کې اداري فساد زیات شوی دی. د شفافیت د نړیوالې مؤسسې یا ترانسپرنسي انټرنیشنل په سروې کې دا څرګنده شوی چې د 90% هغه کسان چې د دوی څخه د سروې لپاره پوښتنې سوي دي له اداري فساد سره د جدي مبارزې غوښتونکي دي. په جرمني کې د شفافیت د نړیوالې ادارې په سروې کې د نړۍ د 120 هیوادونو څخه 1,400 کسان پوښتل شوی دي. دا سروې څرګندوي چې په افغانستان او قرغزستان کې د سروې 40% برخوالو، په عراق او سربیا کې 40% او په یوکرین کې د سروې 10% برخوالو منلې ده چې په خپله یې رشوت ورکړی دی. په یو شمېر هیوادونو کې سیاسي ګوندونه د اداري فساد تر ټولو ناوړه ځالی بلل شوي دي. په شمالي امریکا، لاتین امریکا او د افریقا په لویدیز کې نن مسلمانانو د روژې مبارکه میاشت پیل کړه. خو سږکال د نړۍ څخه باندې 1.5 میلیارد مسلمانان په داسې حال کې روژه پیلوي چې په اسلامي نړۍ کې له نامنیو څخه اندېښنې زیاتې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په روژه کې د سوریې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ د اوربند ژغ کړی دی. بان کی مون ویلي روژه په اسلامي کلیس کې له هغو څلورو میاشتو یوه ده چې جګړه باید پکې بنده شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم په نړۍ کې پر مسلمانانو ژغ کړی دی چې د داسې و چاپیریال درامنځته کولو لپاره کار وشي چې ټول خلک په هغه کې د تشدد له ویرې پرته په هغه څه چې اعتقاد لري عمل وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په نړۍ کې مسلمانانو ته د سوکالۍ هیله کړې ده. دا و د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه او اوس د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو معلومات.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د کابل او ځینو نورو ښارونو د هوا حالات د سانتیګراد په کچه 10 اټکل شوی. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 14 اټکل شوی. په کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 18 اټکل شوی. په مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 22 اټکل شوی. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 18 اټکل شوی. او په جلال آباد کې آسمان نیمه وریز وي، د باران د اورښت اټکل هم شوی دی، د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 28 اټکل شوی.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون په ایران کې د افغانانو په اعدامولو اندېښنه ښیي او د عمل د بشر د حقوقو خلاف ګڼي.
دا خلاف د ټولو نړیوالو اصول او معیارونو پر بنسټ باندې چې د افغانستان دولت د ډیپلوماتیکو مرادو له لارې مذاکره ستونزه حل کړي.
د دفاع وزارت وی کابل ته د هند راغلی پلاوی یو ځل بیا له افغانستان سره په خپلو امنیتي همکاریو ټینګار وکړ. دغه راز اوري چې د ارزګان د چارچینو پخوانی ولسوال نن سهار په یو وسلواله حمله کې وژل شوی. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د پراختیايي پروژو پر وړاندې امنیتي ګواښونه ډېر شوي دي. دوستانو، د نورو ریپورټونو سربېره د خبرونه په دوهمه برخه کې د بشري حقوقو ونس پروګرام او ازادي او اوریدونکو اوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون په ایران کې د افغانانو په اعدامولو اندېښنه ښیي او دا عمل د بشر د حقوقو خلاف ګڼي. راپورونه وایي په ایران کې د مخدره موادو د قاچاق په تور 12 افغانان اعدام شوي دي. د مشرانو جرګې غړو د سه شنبې په ورځ د ایراني چارواکو په دې عمل انتقادونه وکړل. تفصیل لخان محمد سین خبرو.
د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلین په داسې حال کې چې په ایران کې د افغانانو په اعدامولو اندېښمن دي، دا هم وایي چې د دې کسانو محاکمه پرته له دې چې د عادلانه محکمو اصول او معیارونه پکې په پام کې ونیول شي پر مخ وړل کیږي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر رئیس شمس الرحمن احمدزی آزادی راډیو سره په خبرو کې وویل په ایران کې اکثر تورن افغانان د محاکمو پر مهال مدافع وکیلان نه لري. ښاغلی احمدزی له افغان حکومت وغوښتل چې په ایران کې د افغان زندانیانو وضعیت ته پاملرنه جدي کړي.
افغانستان دولت ڈپلوماتیک مرادی اللہ حل کی اور ایران دولت بے تعلق افغانان تھا مجاور کی دفاع کی دفاع ہوتی جانتے بندی.
احمد زیوائی ایرانی چارواکی افغان معشومان او تنکی زوانان هم د مخدر مواد د قاچاق په تور نیسی تر اتلس کلنه یې په زندانونو کې ساتي او بیا یې اعداموي. په ایران کې د افغانستان سفارت په دې وروستیو کې په یو لیک کې ویلي چې په ایران کې 12 تن افغانان د مخدر مواد د قاچاق په تور اعدام شوي دي. په دې راپور کې د اعدام شوو افغانانو د اعدام نیټه ښودل شوې نه ده، خو ویل کېږي چې اعدام شوي کسان د هرات، نیمروز، لغمان او تخار ولایتونو اوسیدونکي دي. له دې مخکې هم په ایران کې د افغانستان د تخار ولایت د کلفګان ولسوالۍ څو تنه اوسیدونکي د مخدره موادو د قاچاق په تور اعدام شوي وو چې مړی هیواد ته لیږدول شوي وو. د افغانستان خلکو، مدني ټولنې او نورو غیر دولتي ارګانونو تل په افغان حکومت انتقاد کړی چې په ایران کې د افغانانو د اعدامولو پر وړاندې جدي دریز نه دی غوره کړی. آزادی راډیو هڅه وکړه چې په دې حق له د افغان چارواکو نظر هم ولري، خو اړیکې ورسره ټینګ نشول. د مشرانو جرګې یو شمیر غړو د سه شنبه په ورځ په ایران کې د افغانانو اعدامول وغندل. سناتور هدایت الله رهایی وویل
د ایران حکومت زمونږ یو شمیر هیوادوال اعدام کړی دي او په دې حق له د افغانستان حکومت چوپتیا غوره کړی او هیڅ کاری هم نه دی کړی. د ایران سیاست د افغانستان د خلکو په ځانګړي توګه د کډوالو په حق له د وژلو، ترور او وحشت سیاست دی، خو افغان حکومت تر اوسه د ایران د دې کار پر وړاندې هیڅ اقدام نه دی کړی او حتی د ډیپلوماسۍ لاره هم خبري نه دی ورسره کړی.
که څه هم په ایران کې په وروستیو شاوخوا یولس کلونو کې ډېر افغانان اعدام شوي، خو دا هغه هیواد د نوي جمهور رئیس په توګه د محمد حسن روحاني له انتخابېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې پکې د افغانانو د اعدامولو خبر خپریږي. راپورونه وایي اوس مهال د ایران په زندانونو کې شاوخوا 15,000 افغانان بندیان دي چې په یو شمېر یې د اعدام حکم شوی دی. افغان ځوانان په هیواد کې له اقتصادي ستونزو او د کار د نشټوالي له امله هڅه کوي چې ایران ته ولاړ شي، خو ویل کېږي چې د دې ځوانانو اکثره په ایران کې په مختلفو بهانو زورول کېږي، زندانی کېږي او حتی اعدامیږي هم. خلک وایي که حکومت په ایران کې د افغانانو د اعدامولو مخنیوي ته اقدامات ونه کړي، ډېر افغانان به په هغه هیواد کې په مختلفو بهانو اعدام شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
و امردل چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون په ایران کې یو ځل بیا د افغانانو په اعدامولو اندېښنه خي او دا عمل د بشر د حقوقو خلاف ګڼي. په عین حال کې د مشرانو جرګې غړو هم د سه شنبه په ورځ د ایرانی چارواکو په دې عمل سخت انتقادونه وکړل.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي کابل ته د هند راغلي پلاوی یو ځل بیا له افغانستان سره په خپلو امنیتي همکاریو ټینګار وکړ. د دې وزارت وایي جنرال ظاهر عظیمی نن آزادي راډیو ته وویل چې د هند او افغانستان همکاري د لاسلیک شوي ستراتیژیک سند له مخې دوام لري او هیڅ ستونزه پکې نشته. پوځي کچارو کارپوهان هم کابل ته د هند د پلاوی سفر ګټور ګڼي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورت کې اورو.
که څه هم د دفاع وزارت څرګند نه کړه چې کابل ته له هند څخه راغلي پلاوی له افغان امنیتي ځواکونو سره په کومو برخو کې د مرستې ژمنه وکړه، خو وی ویل هند له افغانستان سره د لاسلیک شوي تړون مرستو ته ژمن دی. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کابل ته راغلي هندي پلاوی له افغان امنیتي ځواکونو سره په خپل دوامدار همکاري ټینګار وکړ.
هند له افغانستان سره یو ستراتیژي توافق ملا کړی دی. په دې توافقنامه په چارچوب کې همکاري ادامه لري. ټول ارسګانو کې مخصوصا د امنیتی پارس کې یو هیات افغانستان ته راغلل او یو خبراتر یې درلودل. اوس تر افغانستان او هند ترمنځ د دې توافقنامه په چوکاټ کې د همکاري په باره هیڅ مانعی وجود نه لري، زموږ امنیتی همکاري ادامه لري.
افغانستان له هند سره په 2011 میلادي کال کې د دوامدار اړیکو یو سند لاسلیک کړ او د دې سند په یو برخه کې راغلی چې هند به د افغان ځواکونو د سمبالښت، روزنې او د وړتیاو د لوړولو په برخه کې مرسته کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی نږدې دوه میاشتې وړاندې هند ته په خپل سفر کې له هندي چارواکو وغوښتل چې له افغان ځواکونو سره د درنو وسلو مرسته وکړي، خو وروسته د هند د بهرنیو چارو د وزیر سلمان خورشید له قوله وویل شول چې هند په دې موقف کې نه دی چې افغانستان ته درنې وسلې ورکړي. د دفاع وزارت چارواکي افغان ځواکونو ته د درنو وسلو ورکول یو اساسي اړتیا بولي او وایي چې حکومت د دې اړتیا د پوره کولو هڅې پیل کړې دي. ځینې کارپوهان هم کابل ته د هند د دې پلاوي سفر ګټور بولي. پوځي کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د امنیتي مرستو په برخه کې نه باید یوازې په امریکا تکیه وکړي، بلکې د سیمې هیوادونه هم د مرستو ته وهڅوي.
یو خدا مسلحی کہ دنیا کے دوستان حد لڑی اور ہم مگر امریکی باندھے یا تہوار باندھے ٹکاؤ ہم مگر دوستان
جن کار پوہان بیا وای چل افغانستان سره د هند پوځي همکاري بل پاکستان سره د افغانستان اړیکې خراب کړي. ل دې وړاندې دا سره پورنه خبره شول چې پاکستان له افغانستان غوښتي چې له هند سره خپل اړیکې پای ته ورسوي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې هند به د افغانستان د ګاونډي هیوادونو موجوده حساسیتونو ته په پام له افغان ځواکونو سره د درنو وسلو مرسته وکړي او کنه.
و امر دل چې د دفاع وزارت وی کابل ته د هند راغلي پلاوی یو ځل بیا له افغانستان سره په خپلو امنیتی همکاریو ټینګار کړی دی. د اورزګان د چارچینو پخوانی ولسوال نن سهار په یو وسلوال حمله کې وشل شو. چارواکي وایي چې حمله کوونکي له سیمې تښتېدلې دي. په اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
د روزګان د چارچینو ولسوالۍ مخکنی ولسوال سید رسول خان نن سهار 9 بجې د مرکز ترین کوټ د لومړی حوزې په سیمه کې د دوو وسلوالو موټر سایکل سپرو لخوا ووژل شو. د روزګان د والی ویان عبدالله همت ازادي راډیو ته وویل چې سید رسول خان د تیرو 2 میاشتو را په دې خوا په دولت کې دنده نه درلوده او د یو قومي مشر په توګه د خلکو ستونزې دولتي چارواکو ته رسولې. د همت په خبره حمله کوونکي له سیمې تښتېدلې دي. د دې حملې مسولیت تر اوسه کمیټلې په غاړه نه دی اخستی. د یادولو وړ ده چې په تیرو لسو کلونو کې په سلګونه قومي مشران د دولت سره د ارتباط په تور د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوي دي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری دوستانو کا د انټرنیټ اسانتیا ولري. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په پاڼه azadiradio.com او یا هم azadiradio.org باندې په مستقیم ډول واورئ. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د پرختی پروژو پر وړاندې امنیتی ګواښونه ډیر شوي. د دې وزارت چارواکو د سې شنبه پر ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې له امنیتی ارګانونو څخه وغوښتل چې د اوبو او برېښنا په پروژو د وسلوالو مخالفانو د حملو د مخنیوي لپاره اقدامات زیات کړي. د افغانستان د وزیرانو شورا هم تر دې وړاندې پر دې مسأله بحثونه کړي او امنیتی ارګانونو ته دند سپارلې چې زیربناوي پروژې خوندي کړي. په دې اړه نسیم شفق رپورټ راستولای.
په افغانستان کې د زیربنایي او پراختیايي پروژو پر وړاندې د وسلوالو مخالفانو د حملو زیاتېدل د اوبو او انرژي وزارت چارواکي سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې وسلوالو مخالفانو په بیلابیلو سیمو کې د برېښنا د تولید پر بندونو حمله ډېرې کړي او باید چې په جدي توګه مخه ونیول شي. د اوبو او انرژي وزارت مرستيال شجاع الدین زیایی د سې شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د اوبو او برېښنا بندونو د امنیت د خوندې کولو لپاره باید امنیتی تدابیر زیات شي.
حملات از طرف مخالفین بالای پروژه ها مسئولیت
میگیره. دیوی د وسلوالو مخالفانو لخوا زمون پر پروژو حمله کیږي چې دا زمون د اندېښنې وړ خبره ده. د پراختیا پروژو په سیمو کې امنیتي ځواکونه کم دي او موږ هڅه کوو چې د کورنۍ او چارو وزارت ته قناعت ورکړو چې خپل ځواکونه زیات کړي ترڅو د هغوی مخه ونیسي. زمون هیله دا ده چې د کورنۍ او چارو وزارت د زیربنایي پروژو په سیمو کې د خپل ځواکونو شمیر زیات کړي. پر اساسی او پراختیایی پروژو په تیره د کابل په شکردری کې د شاه اواروس او د فاریاب د المار پر بند د وسلوالو مخالفانو د حملو د زیاتېدو په اړه د کابینې په وروستۍ غونډه کې هم بحثونه شوي. د وزیرانو شورا د کورنۍ او چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست ته دنده سپارلې چې د زیربنایي پروژو په تیره د برېښنا د تولید د بندونو د خوندي کولو لپاره جدي اقدامات وکړي. افغان چارواکي وایي دوی په دې وروستیو کې هڅه کړې چې په دې هیواد کې د برېښنا د تولید او د اوبو د زیرمه کولو لپاره د بندونو د جوړولو کار چټک شي، خو دوی وایي چې ایران او پاکستان په دې برخه کې د ناامنیو په رامنځته کولو سره ځکه خنډ جوړوي چې د افغانستان اوبو دا مهال تر ډیره ایران او پاکستان ته بهیږي. د اوبو او انرژي وزارت تر دې وړاندې هم په څو ځلو له امنیتي ارګانونو نه غوښتي وو چې د وزارت پورې د اړوندو پراختیایي پروژو امنیت خوندي کړي. د کورنیو چارو وزارت که څه هم ټینګار کوي چې دا مهال د شاه اواروس او د المار د اوبو د بندونو د امنیت په برخه کې کومه جدي ستونزه نشته، خو د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش وایي چې د اړتیا په صورت کې به د زیربنایي پروژو د امنیت لپاره امنیتي ځواکونه زیات شي. دیوی مون په مجموع کې د ټولو بندونو په تیره د شاه اواروس او المار د بندونو د امنیت ساتلو لپاره کافی ځواکونه لرو، خو د اوبو او انرژي وزارت اندېښنه به هم وڅېړو. دا مهال مونږ کومه ځانګړې ستونزه نه وینو، خو پر دې مسالې له سره کتنه کوو او که اړتیا وي نو خپل ځواکونه به نور هم زیات او پیاوړي کړو. په افغانستان کې په تیرو درې ولسیزو کې د جګړو له امله د اوبو د زیرمه کولو او د برېښنا د تولید ډیر بندونه ویجاړ او یا هم سخت زیانمن شوي او دا هیواد د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو نه تامینوي. خو د اوبو او انرژي وزارت وایي چې همدا اوس په لسګونو لویو او وړو بندونو کار روان دی ترڅو هم برېښنا د هیواد په داخل کې تولید شي او هم د ډیرو شاړو ځمکو د خړوبولو له لارې د دې هیواد کرنه وغوړېږي.
و امریدل چې د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د پراختیا پروژو پر وړاندې امنیتي ګواښونه ډیر شوي دي. د کونړ اوسیدونکو چارواکي بیا وایي چې له کونړ څخه د امریکا ولایتي بیارغونې ډلې یا پی آر ټي وتلې او یو شمېر پروژې په نیمایي کې پریښي چې بشپړولې اړین دي او باید چې نړیوال ځواکونه او یا هم افغان مرکزي دولت دی ناتکمیلو پروژو ته پام وکړي. په دې اړه روح الله انوري رپورټ راستولی.
د کونړ اوسیدونکو وایي چې په ولایت کې د امریکا د متحده ایالاتو پی آر ټي د ولایتي بیارغونې ډلې د ګڼو پروژو چارې په نمایي کې پریښي او په همدې ډول دوی سره د نورو څو مهمو او ټولګټو پروژو د جوړولو ژمنه کړې وه، خو نه یې نابشپړې شوې پروژې تکمیلې کړې او نه یې هم خپلې کړې ژمنې پوره کړې دي.
حضرت الله محسن یم. دلته خو امریکایانو ډېرې پروژې ګډې پریښي دي. د هغې نه یوه د کونړ د برېښنا پروژه ده چې هغې دا وعده کړې وه چې مونږ به دغه 300 کیلو واټ نه 1000 کیلو واټ ته دغه برېښنا اوچتو او دغه ظرفیت او د خوالې متاسفانه چې تر دې دمه دغه پروژه نه تکمیل نه کړله. بله وعده هم د کونړ د ځوانانو ته دغه میدان جوړو چې هغه میدان وعده هم دې سرته ونه رسوله. بله پروژه چې د شیګل د ولسوالۍ د سړک پروژه وه هغه هم پرېخوستله. غاښې د سړک پروژه وه هغه هم په نیمګړې پرېخوستله.
نوم یې شریف الله دی، د اسدآباد اوسیدونکی یم. د کونړ د کرکټ میدان چې ژمنه یې کړې وه د کونړ له ولس سره چې دغه میدان به په اساسي بڼه باندې جوړوي د کونړ د ځوانانو لپاره. بلې د برق ژمنه کړې وه چې په کونړ کې به دغه تیار جوړ شوی بند چې کوم دی 300 کیلو واټه برق تولیدوي دغه به 1000 کیلو واټه ته ورسوي. د شیګل سړک وعده کېږسې وه چې په نیمایي کې پرېغسې نیمایي جوړ کړی نیمایي کې پاتې دی. همدارنګه د غاښې د کنډو د سړک وعده کېږسې وه هغه هم په نیمایي کې پرېغسې دی. همدارنګه د مزار دره دغه سړک هم په نیمایي کې پاتې شو او غژمنې پوره نه کړه.
دوی له مرکزی دولت غواړي کومې پروژې چې پی آر ټی په نمایي کې پریخي باید په خپل یې بشپړې کړي.
خو زمونږ هیله دا ده چې دغه پروژې د افغان دولت ته که دوی نه کوي په خپله باندې افغان دولت ته پیسې ورکړي او د دوی ملا وتړي دوی ته پیسې ورکړي چې د افغان دولت د دغه ولس چې د ستونزو سره اوس مخامخ دی دغه پروژې تکمیل شي.
صادق سیار د کونړ ولایت اوسیدونکی. پیارټي د دې ولایت نه ووتله او هغه پروژې چې نیمګړې پاتې شوي دي نو د دولت څخه هم غوښتنه ده چې دغه پروژې بشپړې کړي مکملې کړي چې هغه نمایي تاوانونه چې په دغه پروژو شوي دي نمایي باید دولت ورکړي چې تر څو دغه پروژې په صحیح طریقه استفادې وړ وګرځي.
په کونړ کې د سکتوري چارو رئیس انجینر محمد آصف خیبوال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې امریکایي پیارټي د 1200 شاوخوا کې پروژې په نمایي کې پریښې دي.
پیارټي لخوا چې کومې پروژې د کونړ په ولایت کې نیمګړې پاتې شوې دي تقریبا په حدود 12 پروژې برابرېږي چې په هغوی کې سړکونه دي او یو پل دی د ګورای مکتبونه دي کانالونه هم شته چې هغه هم په نیمایي کې انټیکونه پاتې شوي دي.
هغه وایي په نیمایي کې پاتې شو پروژو ته لومړیتوب ورکوي او په دې اړه یې بېلابېلو وزارتونو سره خبرې کړي او یو شمېر وزیرانو ورته ډاډ ورکړی دی.
د ولایت لپاره انکشافي پلان لرو او د دغه انکشافي پلان له مخې موږ دغه پروژې مربوطه سکتوري وزارتونو ته د انکشافي پلان استولی دی. دغه نیمګړې پروژې هم په ګوته شوي دي او مربوطه سکتوري وزارتونه د سړک فرض یا پلونه فایدامه ته شو کانال فرض انرژي او آب ته شو یا مکتبونه چې پوهنې وزارت ته دغه پروژې چې کومې نیمګړې پاتې خبر ورکړل شوی دی مرکز ته.
که څه هم چې تیرو لسو کالو کې د پیرټي او نورو مرستندویانو په مالي لګښت په کونړ کې ګڼ سړکونه قیر شوي ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شوي له شلو زیاتو کلینیکونو ته ودانۍ او د کونړ په سیند شاوخوا لس پاخه پلونه رغول شوي دي. خلک وایي کله چې کونړ ته افغان چارواکي راغلي دوی سره یې ګڼې ژمنې کړې دي خو تر اوسه نه ده معلومه چې هغه ژمنې به کله عملي کېږي او دا لا هم څرګنده نه ده چې په نمایي کې پاتې پروژې به څوک او کله بشپړې کړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د غزنی سیمې چارواکي وایي د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو او طالب وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې په نتیجه کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د همدې ولسوالۍ په بازار کې بیا په یو چاودنه کې دوه پولیس ژوبل شوي. له سیمې په زموږ همکار سید شاه سخیم رپورټ لري.
چارواکي وایي پرون ناوخته یو کس غوښتل د اندړو ولسوالۍ بازار ته په یو دیګ بخار کې ماین یوسي چې پولیسو پیژندلی او له ښاره د باندې یې شړلی خو هلته ورباندې خپل ماین ورچاودېدلی چې دوه پولیس یې هم ورسره ژوبل کړي دي. د اندړو ولسوال قاسم دیسیوال وایي چې تر دغه پیښې وروسته څو تنو وسلوالو په حبیب ګډلو سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر یوه پوسته برید کړی دی چې وروسته د دواړو غاړو ترمنځ نښته شوې ده. دوی وایي د سیمه ییزو پولیسو او طالبانو ترمنځ په دغه یو ساعتنی خطه کې څلور تنه وسلوال وژل شوي او درې نور ژوبل دي.
او درای لپاره د ځخمیان دي سمېزو په څه یو کاول د دې پلان اندره چې اوس په یوه وخت کې بازار ته ماین داخل کی او په سمېزو پولیسو باندې معاملہ وکړي.
د سوال وای په نخته کې سمېزو پولیسو ته ځان زیان نه دی اوخته. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلو خو په یو بل ولسوالۍ کې بیا د ګڼ شمیر بهرنیو سرتیرو د وژلو ادعا کوي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي تیر ورځې ملګرو د غزنی په خوګیانو کې له بهرنیو سرتیرو سره نښته کړې چې پکې د 1900 سرتیرو د وژلو ادعا کوي. دوی په دغه برید کې د خپلو دریو تنو ملګرو وژل کېدل هم مني خو لا هم کومې دولتي سرچینې د دوی ادعا نه ده تایید کړې.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولې دي.
محمود رو خان د غزنی ولایت څخه په خپل سیمه کې لیکلي طالبانو څخه هیله لرم چې د روژې په مبارکه میاشت کې له جنگ لاس واخلي او موږ غواړو چې زموږ په وطن یعنی افغانستان کې سوله راشي. زمره غروال بیا لیونالی نامعلوم زیز خپل ایس ایم ایس کې وایي طالبان د پاکستان ایجنټان دي او یوازې د افغانستان د تباهۍ لپاره کار کوي. بختیار سلیمان خیل د سروبی له اوزبین څخه په خپل پیغام کې لیکي له حکومت او طالبانو مهیله ده چې په خپلو کې د سولې خبرو ته کینی او زمونږ د سیمې خراب شوی سړک ته هم پام وشي. محمد قسیم لقمان بل لغمان څخه وایي چې ټولو افغانانو ته د روژې مبارک میاشت مبارک وي او په دې مبارک میاشت کې د سولې غوښتونکي یو. تاسې زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. دوستانو، څلور نیم بجې